خلیل ابراهیمی د سوالګرو خوځو په اړه جزئیات ورنکړل. د خوځو د حقوقو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو خوځو شمیر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د خوځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د خوځو د حقوقو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي. ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي،
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. اخر یې ترسته مجسه مسلمان یو کده مې باقی به باشکر مسلمان یو موږ د کندهار ولایت مې هم سوله اکثره سیمې مې نو بو شي خلک له شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې سو تم دروسه د کار نه کوي شا کار نه کوي په یو سوله مې حزې سیمې د ورسانو د مې نو د لاسه د پښ پاتې دي موږ غواړو چې دا مزګي د مې نو څخه پاتې شي او عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د برمو وي. نو خلک ډیر لستونزو لکړاو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له الوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولېږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره. سلام وروره، ما سویت بیا درې غوښتنې دي. اوله غوښتنه مې دا ده چې وروره زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي راسمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسه نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره. دا که زموږ ژغ دی او ځای پرې ورسوي.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیوي مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول منځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل
دا هغه مېرمنه چې خصو ته کار کړی او بل خواته ما دی وی مېرمن یې انځمن د دې کار رسم شوی وی
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پریش دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسګر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر پدرانه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د ستاکولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاره وای.
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه دي، فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس، د هغه هواد ملي هویت مسله ده، د هغه هواد کې د ترقی مسله ده، د هغه هواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي، په قانون باندې نه راټول شوي، دغه کله پخانه ده او د خلکو له پخانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره یو سالم ساتیري تیر شي. درېم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسې کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم په هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه بدلېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تیر زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هېواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سویس، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ وي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې دغه جګی چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې د پاره څومره د مازبن باندې د تاثیر لري. کله چې خپل ملک پیدا شوی وي، زه به څنګه وي، هیڅ څه نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمې ده، لسی په خانو خلکو څه کړی، زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس ماروق دي چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سشکل د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سشکل د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. تکساس کې د یو حال د نن خلک راغون شوې وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی وو. په چینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دیاړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخاور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابع شوې ده، او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم، او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیرې چا ته تندر، د اسمان دی د سپیڅلې ازادۍ سندرې وای، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی. ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی. وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسانه دی د خپل دور امان دی. دا زلمی څومره غصه دی، څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی. افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي په تندي کې ښکارا نور د ایمان دی د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بلخونه دی دا هغه افغانستان دی
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادی رادیو مجلې لورولای وو. یو سلو څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ږغ ثبت شوی دی.
برای علم و عرفان افغانستان دای بریر میکنم فرانسه که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودند، فرانسه که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته.
په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 1400 کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انزور استلې دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکي هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي، زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځور ما نه ده لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلی دي، د ملکه ثریا مې وستلی داسې ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوه اونۍ کېږي ما دومره وخت نه کېږي، او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د ښځینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلی، خو فقط ما اوسه پورې دا دوه وستلی دي.
د ملکه ثریا رسم چې دی وست څه فکر دی وکوسه د سې احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د شکاری دوله ک ملکه ثریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی، خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې، او ما وختل ډیر خوشاله او مسمات یې انځور رسم کړ. په واقعا ما کله مستره سم کړ دا مې احساس و، ملزه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کما، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کما، او د دوی ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لګلګ په یادی کې چې کوماري به می لاس یا کتابچه باندې نه خدا یو څو وستلی وو خو نور د نور کتابچه به می هر پاڼه کې به می یو ګډوډ را سمستلی وو هتا د امتحان په ورکو باندې می سوال تر می چې سوال تر سي دي جواب په فکر ما خو یو څو به می رسم کړی وو او تل به استاد راته غوسه وا چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې د سي کومه او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګه سوما غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېګر شوی و
له ځوانې رسامي ساحلا کامران څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څنګه محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونو روسیمو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي غیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څرنګ خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلای شو د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 25 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه خغلی اریز زیاته کړه
په دې سره به د دې دوه وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې د په نظری توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځنی ژوند کې پیاده کړی. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پور طبیعي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملی توګه یې اپلای کول یا د تطبیق ورتیا ترلاسه کوي. لبلې خو د محصلینو علمی سفر یا د وسیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور فرهنګ رواج او عناناتو سره آشنا کی او لبلې خو دوی چې کله د هواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل جوړه کې د هواد نه مینه نور هم تقویه او د هواد لپاره پیوه با افتخار او ګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1000 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکټوریزم کلمه نوې ده ځینې وایي چې پاتیاومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري زل لپاره ورته زمينه برابر شوی و خوښ دي.
یوازې د هون کې زده کړنه شي کولای چې محصلین په هټوګه او په هوی نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظری زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او پا په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل ژوبڼ او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. نو له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پانزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکا بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شاغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بل الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ازریا ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د غي حکومت چال چلندا پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې اغه 6500 کالو کې کم ریپورتینګ دا اغه د افغان جهاد نو نه سات کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه، په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مهمه اشاره کړې ده.
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي. هغه یو بل ټاپک دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلې چې کوم جنگي صورتحال کې دا سیس شو دا اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي. امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړو او دا ما واضح لیکلي دي. تل کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورتینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړی ده. اغه یو پاکستان او افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سيزونو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتون صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې میشته دي او غي افغانستان د ټلو اغه ریپورتینګ کړه دا زیات تر د اغه ریپورتینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویم حصہ ما تحقیق روان ده. دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکون دا اوس د شل کال دا سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکون د دنیا مختلف سیمه کې نشته دي یا د پوسم په اسلام آباد کې یو ڈسپلیسڈ ریفیوجی ژوند تیر ای اغی سرا هم زما انټرویوز دی او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه دا
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارسه
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی پاکستان وجود کې راغلو بدلته کې د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا مونږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مختشو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پاتے شوئے ہو او دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودہ ورکلی دا لکا دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی دارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے رپورٹنگ کولو یو ون سائیڈڈ دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر یو خیز کے یو اڑخیز کے کردار ہو پدب و نما زیادہ تر روشنی ہے چولی دا
د پاکستان هم تاسو یواز هغه کلونه راخیسې دي چې د افغانستان مو راخیسې دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړې خو ما لیکلم دی په کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کې دلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کې دلو نو یقینا خبره ده چې زما
اشرف صاحب وبخي وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خود پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنی اچول دي نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صحافی د لینز نه کتلی دی ورته نو دا صحافیان پښتنه زیاتره په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه دا او زما روح د افغانستان طرف نه دا ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل لا کل تکي جنگ وی نو دلته کې دوه صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم س جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ود ورکی نو دا هغه ډارک سایډ دا سکم ما د صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا
ل ډاکټر اشرف څخه په مننه
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیوئی مجله ته را لېښلې دي
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي دک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي لیونو ته عشق ور پاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه لشیره به کیسې ته مخه کړو ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو دی خپلو درسونو کې تکړه وو خو په وړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی خو د لا هم د عادت نه و پرېښی په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې دی په دې کار ډیر غوسه شو زلمی ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو زمری په خپل کار ډیر پښیمانه و په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست که به غوسه هم شو غلی به و وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و
د ماشمانو لپاره مو د لیمه ودان کې سره دوی څخه ورېده ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زانګو سندری به ورته ویلې دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو ترڅنګ زمزمه کولې د دغو سندرو موضوعات ډیرې برخې اصلاحي فلاحي او هنري وو لدی پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم درلود ډیرې د نظر خوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچا او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالي سره خبرې کړي د امریکا سره اور
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پاماني کړی ده
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی مختلف ټي وي چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شانو سره بلدي سوي دي اکثر مندو هغه دغه پریشي دي زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګ سندري روان دي چې د نورو زوبي چې په هغه کې د کشنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روانې چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دای کراري دا خصو یو رنګ دا خصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري اکثر ځایو کې مندي چې دی
چنانی په غوځیانو کې شي او الله لړی لړی لو د تمر زګ ګو یا د سنور داسي مطلب چې چنان ته ویل کېږي یا ټپی یا بل شی ورته وی نو دا خبرې وسم په کلو باندې کې چې دی لا ته اوس پوری هم رواج لري او اکثر مندي چې دی په زنګو کې تر زنګو لمخ چنان په غوځیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي نو دا ورته وی او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او د وی
ښه نو دغه د زنګو په سندرو کې بخویاندو میاندو او اناګانو خپل ماشومان ته ویل څه خوشتل به څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي دی به خدای را غټ کړي دی به د مور پلار پشه سي دی به د خوندو ورور وي دی به د دوی تر مخ رواني دوی به د کام ښه سیال ځواني او دی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي یو تربیت ورکوي
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي فلاحي او هنري وو لدی پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې مشتبه مش خوش غټانو چې د نور کښنیانو ودی ته بمندو تاسو یو چې بول الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګې دی نه شخ و شورې دی نه کول و رزی دی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنې دی پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې خو دا ماته اوسم ډیر خوند راکې چې زه اکثر خپل کینل مسیان په وځي کې کښې نوم نظر تا چې دا ومه دغه شی ورته وې
ځینې د نظر خوندان پدې باور دي چې په ځنګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای سي په دغه اړه ستاسو نظر څه دی
په دې باندې دا اوس د کښنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول دوی ښې خبرې ورته کولې مطلب که په کلمو کې وی هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي نو کښنۍ به بیا چې و مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کښنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان و یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي نو هغه شیان به د زده کول او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان نقشہ کی کور دا افغان جوڑ شو وغازی امان اللہ لپاره